द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلامونه او نیکی هیلی قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د دیواله جو او تلویزیون خبری خبرونه پایل شوله ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زه نصر کاکا
نن د سیشن بی برس کال 2018 د فبروري د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګرمۍ 12 بجې دي تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو لومړی هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
ټاکل سوی چې د امریکا او ناتو هیوادونو پرته به سبا د روسیې په بلنه د افغانستان په اړه سیمه ییزه غونډه مسکو کې کیږي
پاکستان کې پرون په یو ورځ کې تونلارو په جنوبی وزیرستان کوټه او لاهور کې د پوځیانو او پولیسو په ګډون 13 کسان وژل دي یوازې د لاهور ځانمرګي برید کې 13 کسان وژل شوي دي
او د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي مرکزی حکومت ورڅخه د قبایلي سیمو لپاره د ملي پانګو یا ان اف سی څخه 3% برخه غوښته ده خو پرویز خټک وایي ولې د صوبه فاټا ته پیسې ورکړي
دا او یو شمیر نور خبرونه او مهم راپورونه او موضوعات لرو ستاسو لپاره په خبرونه کې به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره اوسئ تمه ده چې روسیه به سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوه سیمه ییز کانفرانس کوربه وي د روسیې د ایتهارتاس د خبري رسنۍ د راپور پر بنسټ روسیه غواړي چې په سیمه کې امنیت او ثبات ته وده ورکړي همداشان افغان چارواکي وایي چې له طالبانو سره د روسیې د نیغ په نیغه خبرو کولو څخه ناخوښه دي
د خبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي مرکزی حکومت ورڅخه غوښتي دي چې د قبایلي سیمو لپاره دي د کامی وسیلو شریکه پانګه یا ان اف سی ایوارډ کې ونډه ورکړي پرویز خټک ویلي له دې وړاندې مرکزی حکومت د ګلګت بلتستان آزاد جمو کشمیر او د چین پاکستان لوی لارې د امنیت پروژو لپاره 3% زیاتوالی غوښتنه کړې وه خو پرویز خټک دا ونه ویل چې نورې صوبې د قبایلي سیمې د برخې په سر څه دریز لري او یا مرکزی حکومت دغه غوښتنه د نورو درېواړو صوبو پنجاب بلوچستان او سند څخه هم کړې ده او کنه
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په وایي چې د افغان ځواکونو په ځمکني عملیاتو کې 13 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي چارواکو ویلي دي په دغو عملیاتو کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کوټ او هسکې مینې په ولسوالیو کې ترسره شوي له داعش وسلوالو سره د اړیکو په تور 8 تنه مشکوک کسان هم نیول شوي دي د یو بل رپورټ له مخې د افغانستان په نام نه جنوبي هلمند ولایت کې په لخکرګا مرکز کې هم د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې رپورټونه ترلاسه شوې دي
او د افغانستان صدر اشرف غنی یو ځل بیا په افغان طالبانو ژغ کړی چې لته او تریخوالی او جګړو څخه د لاس واخلي او د هغه هیواد دورانولو پر ځای دی په آبادی او جوړونه کې برخه واخلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د روسانو د ماتې د خوړلو 28مې کلیزې په موقع وویل چې په راتلونکي کال کې به د افغانستان پوج له خوا به لستر ماتې سره کچیرې ترګر بدونه جاری وي نو ترګر به له ماتې سره مخ شي
بلې خوا ترکی چارواکي وایي په استانبول کې د نوي کال په شپه په یو نایټ کلب باندې 9 کلن مشکوک برید کوونکی د داعش غړی دی په دغه پیښه کې نیول شوی مشکوک کس 9 تنه وژلې دي او 15 نور یې ژوبل کړي وه ترکی رسنۍ وایي چې یاد کس چې په خټه ازبک دی دا مهال د محکمې پریکړې ته شیبې شماري چې تر څو ټوله ورته د مرګ سزا غوښتونکي دي
او اوسه هم یو ربیا زو د افغانستان لوري ته چې د بشري حقوقو یوې مخکښ نړیوالې ادارې د سوریې حکومتي ځواکونو په دې تورن کړی دي چې تیر کال د هیواد په شمالي برخو کې د استوګنې پر ځایونو باندې لښته لږه 8 ځله د کلورین بمونه غورځولې دي د کلورین د بمونو په کارولو باندې نړیوال بندیزونه لګول سوي
گرانو خدرمنو اوریدونکو دا مهال زو راپور ولوري تخپل راپورونه پیلو د افغانستان په حق له راپور لرو تاسو ته مو په خبرونو کې هم ویل چې داسې ټاکل شوې ده چې روسیا به سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یو سیمه ییز کانفرنس کوربه وي همداشان د روسیې د اتحار تاس د خبری رسنی د راپور پر بنسټ روسیه غواړي چې په سیمه کې امنیت او ثبات ته وده ورکړي. په دې حقله نور تفصیل څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نذیر احمد کاکړ په خپل راپور کې.
د افغانستان په موضوع د کېدونکو غونډې اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف و روسیې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سفر په محل وکړ. د دسمبر په میاشت کې په مسکو کې سوي غونډه کې پاکستان او چین شریک وو، خو دا به لومړی ځل وي چې ایران، هندوستان او خپل افغانستان به د شروع یا چهارشنبې پر ورځ کې دونکو خبرو اترو کې برخه واخلي. اندری کازانسیو چې د انسټیټیوټ آف انټرنیشنل سټډیز څېړونکی دی، وایي د خپل خاورې د تحفظ په اړه د افغانستان حکومت صلاحیت ته په ټیټه سترګه کتل نه دي پکار، او همدا وجه ده چې روس په سیمه کې همکاري دپاره د افغانستان حکومت څخه پرته نورو اتحادیانو سره همکاري کړې ده. روسیه د امنیت او د داعش په خلاف جګړې دپاره همکاري ته اړتیا لري، دا په داسې مهال چې داعش په مرکزي ایشیا کې هم جرړې نیسي. اندری کازانسی وایي افغانستان یو داسې ځای دی چېرته چې ګڼ شمېر نړیوال ترګر موجود دي، او ډېر پکې داسې دي چې روسیې یا د مرکزي ایسیا د هیوادونو پاسپورټونه لري، روسی ژبه وایي او روسیې ته هم خطر را ولاړولی سي. که یو خوا په افغانستان کې پنځه چنده مرګ ژوبله د طالبانو د لاسه رامنځته کیږي، نو بلې خوا په هیواد کې د داعش حملې هم مخ په زیاتېدو دي. دیمیتری ورلترو د سنټر آف کنټمپرری افغانستان سټډیز په نوم د څېړنې د ادارې څېړنکار دی، او وایي داسې یو امید موجود دی چې ګڼې د مذاکراتو د لارې طالب مشران په دې خبره آماده کېدای سي چې د داعش مخالفت وکړي، او دا خبره ځکه هم اهمیت لري چې که چیرې داعش په شام او عراق کې ماته وخوري، نو مشران یې په افغانستان کې پناه و نخلي. امریکایي مامورین وایي د ایران او پاکستان تر څنګ طالبانو سره د روسیې رابطې طالبانو ته رسمیت او ملاتړ ورکوي، او په نتیجه کې یې خپله د افغانستان حکومت او د ناټو کوششونو ته زیان رسي. دیمیتری ورلترو وایي یوې خواته دا بې منطقه خبره کیږي چې روسیه په افغانستان کې د ثبات دپاره کار نه کوي، او بلې خوا روسي مشران په دې اړه اندېښمن دي چې امریکې په افغانستان کې ګڼ شمېر هوایي اډې نیولې دي چې اټومي وسله وړونکي جهازونو دپاره استعمالېدای سي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي په افغانستان کې د ثبات او د امنیت سیمواري د سنبالولو لپاره د زرګونو په شمیر کې اضافي عسکرو ته اړتیا لري.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري، او اوس هم لکه څنګه چې تاسو ریپورت واوریدئ، سبا په مسکو کې د افغانستان د امنیت په اړه یو سیمه ایز غونډه کېدونکې ده، خو په دغه غونډه کې به ناټو او امریکا شامل نه وي. په دې باب څېړنه اخلو زموږ له همکار ښاغلي نوشروان کلندر څخه چې همدا وخت د وایس اف امریکا په ودانۍ کې موجود دی. نوشروان کلندر صاحب، ستړي مسئ، په خیر علی.
ډیره مننه کاکر صاحب.
کور مو ودان. نوشروان کلندر صاحب، د امریکا او ناټو برخه چې پکې نه وي، یعنی دی پکې برخوال نه وي دی غونډه کې، نو بیا د دې غونډې اهمیت بچوي؟
کاکر صاحب، تاسو واقعي پښتنه ډیره زیاته اهمه ده. افغانستان کې دا وخت که اهم رول د مرستو په باب کې یا د یاغیتوب په ضد باندې، نو هغه کې ناټو او امریکا ډیر زیات مهم رول لوبوي. د دې نه وړاندې په ماسکو کې چې کوم غونډه شوې وه، په هغه کې افغانستان نو رابلل شوی پاغه باندې هم که د افغانستان حکومت احتجاج هم کړو خو سړنکارانو هم په دې باندې حیرانتیا خودلې و چې ول نه دراغوخته دا ځلې پکې هندستان او د ایران استازي هم راغوختي افغانستان هم راغوختي خو تاسو په خبره چې ناټو او امریکا نه دراغوخته نو بیا د دې غونډې بس اهمیت پاتې شي او کنه خو سړنکاران دا وایي چې یاره په افغانستان کې دا وخت تر ټولو اهم رول چې کوم دی هغه د ناټو او امریکا وی په پاکستان کې هم څو غونډې شوې دي په هغه کې د امریکا او د ناټو مهمه رول پاتې شوی دی په خپل باندې افغانستان حکومت چې کوم دی هغه دا وخت د طالب یاغیانو د غټ چیلنج سره مخ ته په خپل افغانستان حکومت هم دا غړي چې د ویره لپاره ستر چیلنج کوم دی د طالبانو یاغی توپ دی خو په خپل باندې روس چې کوم دی دغه د طالبانو یاغی توپ هغه ستر چیلنج نه غني بلکې داعش ډلې غني امریکا او ناټو چې کوم هیوادو نری هغه ک په دغه ځکه کې نوی نو یوازې دا چې کوم اوس استازي رابلل شي وری پاکستان هندستان ایران چین نو دا سړنکاران و چې د مسلې حل رو نخ کی چې زکه چې کو ګورینو په افغانستان کې د اثر زیاتول لپاره د هند او د پاکستان ترمنځ هم یو سړه غونکې جګړه شته کولډ وار او د غشان کو ګورینو په خپل د کابل او د اسلام آباد ترمنځ هم اړیکې د تو تریخوالي سره مخ دي په داسې حالاتو کې ک د هند مرسته حاصلول لپاره ضرورت وینو د نیټو او د امریکا موجودګي ضروری ده چې د هند سره هم خبرې وکي او د کابل سره هم خبرې وکي
خو نو شرمن کلندر صاحب یو بل پښتنه هغه دغه چې لډیره وخت ورسته روسیې بیا خپل فعالیتونه شروع کړي دي او همدارنګه غونډې را بلل ده لګت سره چې هم تاسو په تفصیل باندې خبرې وکړي روسیې څه مقصد لري هم د دې وشاته د دې معنی څه ده
او
یو بل خبره پکې اضافه دا وکم چې په ورستیو کې داسې راپورونه هم و چې روسیې له افغان طالبانو سره پټي خبرې اترې هم کړې دي
بالکل کاکر صاحب تاسو د پښتنه هم ډیره زیاته اهمه ده او په دغه باندې لګیا دي باس کیږي روس په افغانستان کې د چکل سوویت یونین په شکل کې موجود و پوزونه واپس کړي و دا غینو ورستو کتا سو ګور په نړۍ کې د سوویت یونین نو هغه په روس کې چې کم دی نوم بدل شو او رشیا او یا روس چې کم دی هغه وخت دا وخت په قومي د سلامتی کونسل کې ملګرو ملتونو سلامتی کونسل اهم پنځه مستقل غړو کې غړ دی خو په دنیا کې هغه سان اثر نه درلود او دا وخت صورتحال دا د چې روس ځان له پنړې کې بیا یو ځل سر پیدا کړي د امریکا انتخاباتو ته وګوره پاغه کې دا وخت روس تر ټولو اهم موضوع و نن پکې د کامی سلامتیا چارو چکم د ټرمپ سلاکا د صدر ټرمپ هغه استفا هم په دغه وجه ورکړل چې د روس سفیر سره خبرې شوې دغه چان روس لګیا دي اثر زیاتی په منځنی ختیځ کې کو تاسو وګوره د ناتو او د امریکا کلک ملګری ترکی هڅه کړې د وړې راه د پور په ظاهر ښکاری چې کامیاب شو چې د ناتو او د امریکا نه ترکی چې کوم دی مات کی په منځنی ختیځ کې د شام سره او د ایران سره په مرسته باندې خپل اثر لګیا دي زیاتی دغه شان اوس افغانستان بیا د نړیوالو قوتونو لپاره بیا دا دویم اهم ځای دی په دې ځای کې اوم چې کوم دی د اثر جنگ روان دی روس چې کوم اثر په دنیا کې کم شوی هغه اوس لګیا دي په افغانستان کې چې کوم دی هم خپل اثر چې کوم دی جوړوي ځکه خو وی چې را داعش غټه خطر ده طالبان نه دی الانکه افغانستان حکومت په دغه ډیر سخت احتجاج کړی دی بیا چې بلخوا تاسو وګورنو ایران ور سره په خوا کې افغانستان کې موجود دی هندستان په دغه ځای کې موجود دی روس نمخ کې چې کوم دی چین په پاکستان کې د صد پاسه شپږ پنځوس بلیون ډالر منصوبه روانه کړه چین کا اثر قائمی تر سویلی آسیا پورزی منځنی آسیا پورزی تر عرب هیوادونو پورزی روس به هم غواړي چې په دغه ځای کې خپل اثر زیات کی او په دې وجه باندې هغه غواړي چې د امریکای او ناتو غونکه هیوادونو طاقتونه د داسې قسم غونډونه بهر اوساتي او دغه گاونډي هیوادونه چې کم دي د ځان سر ملګری کی او اثر را جوړ کړي په دې وجه باندې سړنکاران دا وایي چې د پاکستان او د افغانستان دغه سیمه مستقبل کې دا څرګاره چې ډیر زر دراتون کې د غټو قوتونو ترمنځ یو بل نوی جنگ چې کم دی هغه ته لارې لګیا دي جوړوي
ډیر مننه نوشروان کلندر صاحب او کور ودان
مننه تاسو
درنو عزت منو اوریدونکو او دیدونکو د امریکا غږ دی و رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه تا غوګي او وینیس تاسو دغه خبرونه نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ویني. تاسو کولی شئ چې مونږه ټولې خبرونه د ویب پاڼې د لارې هم وګوري. همداشان که تاسو ټیونین اپ لري خپل په سمارټ فون کې نو کولی شئ چې هلته هم د دی و رادیو ټولې خبرونه نیخ پنیغه واوري. راځو د بل راپور ولوري ته چې د پاکستان حکومت په امریکا غږ کړی دی چې په افغانستان کې د خپلو تیروتنو ته هم یوارې بیا کتنه وکړي. پاکستان دا غبرګون له هغې وروسته ښودلی دی چې امریکایي جنرال جان نیکلسن په پاکستان غږ کړی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره دې ژمنه وکړي او د خپلې خاورې دې ترهګر له منځه ویسي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي رابعه پیر په خپل راپور کې.
پاکستان پر امریکا په افغانستان کې کېدونکې د مخنۍ غلطیو د مخلصه بیا کتنې ژغ کړی دی او ویلی دی چې افغانستان د حالاتو تور یوازې پر پاکستان لګول صحیح نه دی. د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه جاری سوي یو بیان کې ویان نفی سکریا ویلی دی چې پاکستان یوازې د افغانستان د حالاتو ذمہ ګرځول صحیح نه دی او نه د ځکني حقیقتونو تر مخه دی. د دوی دغه بیان په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن د هغه بیان په عکس العمل کې مخې ته راغلی دی چې پکې جنرال جان نیکلسن افغانستان کې د پاکستان پر کردار اندېښنې څرګندې کړې وې او تور یې لګولی و چې پاکستان او وروسته طالبانو ملاتړ کوي او د افغان حکومت له اړخه افغانستان مستحکم کولو هڅو ته سیار رسول کېږي. ویان نفی زکریا خپل په بیان کې پر امریکا په افغانستان کې د مخنیو غلطیو د بیا کتنې شخ هم کړی دی، خو بل پرته څېړنکاران وایي چې پاکستان حکومت په افغانستان کې د امن په اړه خپل صحیح کردار نه دی لوبولی. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي سی. امریکا او افغانستان پر پاکستان د طالبانو د مرستي تورونه لګوي، بلکې په پاکستان کې د ننه د پارلیمان غړي هم وخت په وخت په حکومت ته تراګري پزید تدوه مخېزه تګلاري تور لګوي. پروند هم په پارلیمان کې د بحث په محل دوی پر حکومت تور لګولې وو چې حکومت او د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت تر اوسه د شاه او بد تراګرو یا د طالبانو ترمنځ توپیر نه دی ختم کړی. د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر خو تر دې هده پورې ویلي وو چې په هیواد کې د بد عملیاتو کولو تراګرو او د هیواد څخه بهر په دغه کارونو کې ککړ د تراګرو په ضد یو شان عملیات نه کیږي او کم تراګر چې د هیواد څخه بهر تراګري کوي حکومت د دوی سره نرمي لري. خو پاکستان حکومت هر کله تکرار لري چې د شاه او بد طالبانو په ضد یو شان عملیات کړي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون دیو لاو قدر منو اوریدونکو په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ څارلی سي، facebook.com/voadiva او هم دا ډول په twitter.com/voadiva. او سمزو د افغانستان لوري ته چې هلته په ختیځ ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو بے پایلټ الوتکې او د افغان ځواکونو په مځکنیو عملیاتو کې راپور نه وایي چې 14 کسان د داعش وسلوالې ډلې وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي په دغه عملیاتو کې د ډیورنټ کرښې ته نږدې د کوټ او هسکې مینی په ولسوالیو کې تر سره شوي دي چې د داعش وسلوالو سره د اړیکو په تور اته مشکو کسان هم پکې نیول شوي. حکمل روان اوربندي نور جزئیات لري.
د ډیورنډ کرخې ته نږدې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت په کوټ او هسکی مینی په ولسوالیو کې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي 14 تنه د ایش وسلوال وژل شوي او له دې ډلې سره د تړاو په تور 8 تنه شکمن کسان نیول شوي دي. په اړه په ختیځ ننګرهار کې د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال ډیوی ته داسې وویل: دیو بل رپورٹ لمخه دی افغانستان په جنوبی نه امن ولایت هلمند په مرکز لخکرګا کې دی وسلوالو طالبان او افغان ځوکونو ترمن دی جګړو رپورټونه تر لاسه شوې دي. په هلمند کې دی مدني ټولنې غړی سردار محمد همدرد وویل دی ولایت مرکز او ولسوالیو کې دا مهال افغان ځوکونه په دفاعي حالت کې دي او که ځوکونه دی وسلوالو طالبانو لخوا نیول شمی سیمې بیرته ونه نیسي، هلمند به په راتلونکي نږدې وخت کې د سکوت له برخلیک سره مخامخ شي.
کموږ د هلمند جغرافیه ته په کتو سره او د دې خاورې د هلمند راځي ته وګورو، شاوخوا نیو سره خاورې د وسلوال طالبانو په لاس کې ده او دا کچيري حکومت هم دومره بې غوره وي او دوی عملیات ونه لري او وجهت هم دغه شکل باندې دوام وکړي، نو دا ممکنه ده چې په مکمل ډول هلمند بل لاس ورکړي.
خو د هلمند ولی ویان مرزواک دا منی چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د لخکرګه په دویم او دریم امنیتي حوزو په ساحو کې پر افغان پوستو جګړه پیل کړې وه، خو په وینا یې د ښار امنیتي کمر بند پیاوړی دی او په دغه سیمه کې تازه دمي سرتیری د جګړې د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي.
تیره شپه شل دقیقو دپاره یې مخفري کندختونه کړي په پوستو، دومره د تشویش وړ خبره نه وه چې هغه د خدای نفسه یا افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات پکې واوړي او یا هم کومه ساحه د وسلوالو مخالفینو تحریک کوشش راغلي. دا یوازې یو څو متفري کندختونه په ساحو باندې شوي دي او د هغو د کنټرول دپاره بېرته په هماغه ساعت نوي قوتونه رسېدلي دي، هغه یې تحریک کوشش نیولې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند مرکز او سنګین ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبان ترمن درنې جګړې شوې او سرګند بیلګې په سنگین ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو د ناټو هوایي حملې وې چې د افغان چرواکو په وینا په تیرو هوایي بریدونو کې د 22 ولسی وګړو په ګډون 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي وو. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اوریدونکو خپرونه لا دوام لري او ستاسو د ملتیا څخه مننه چې تر داده مزمونږ سره په خپرونه کې مالیه زو د افغانستان ولورې ته یو ور بیا یو بل راپور غواړو چې تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کړو چې نن په کابل کې د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالانو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیوال کمپاین کې چې د 1 میلیارد غږونو په نوم یادیږي برخه واخیسته او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د مونو غوښتنه کړې ده. په دې حکله د آشنا تلویزیون خبریال ګل رحیم څاروان یو راپور لیږلې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د رپ موسیقي د ځوان سندرغاړي د دې لپاره سندري وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیوال کمپاین کې برخه واخلي. رپ د موسیقي له ښځو سره تاوتریخوالي غندي. دلته بیا د میرمنی د تیاتر لاري غواړي خپل غټ پورته کړي. دوی په لاند پیغام کې لیکلي چې ولې میرمنی له تاوتریخوالي سره مخ دي، د مخنیوي لاري څه دي.
د کور میرمن له تاوتریخوالي سره مخه غږ نشم کړای، اخر ولې د خلاصون لار مې سده.
د فبروري 14 له 2012 کال راهیسې په نړۍ کې د هغه کمپاین ورځ ده چې غواړي له ښځو سره هر ډول تاوتریخوالي له منځه یوسي. د 1 میلیارد غږونو په نوم دا کمپاین د نیویارک رسی. نیویارک کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په نسبت چې د نړۍ 1 میلیارد ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. فرشته متین نن په کابل کې د 1 میلیارد غږونو د کمپاین هڅونکې وه. میرمن متین ویل دا چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې پکې میرمنې له تاوتریخوالو سره مخ دي، نو ځکه غواړي چې په دغه نړیوال کمپاین کې برخه ونیسي.
چې د فبروري 14 هر کال د 1 میلیارد غږونو د کمپاین ورځ وي. هغه راپور چې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی پکې ویل شوي چې له هرو دریو ښځو یوه یې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په دې تاوتریخوالي کې وهل ډبول او جنسي تیری دي. موږ غواړو د هغو 1 میلیارد ښځو لپاره غږ پورته کړو چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. دا ووایو چې له ښځو سره تاوتریخوالی بس دی.
افغانستان هر کال له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې ثبتوي چې په زرګونو وي. د ښځو وزارت تازه ویلي په وروستیو دوو میاشتو کې له ښځو سره تر ټولو سخت تاوتریخوالي چې د وژنې دي ثبت کړي. په همدې موده کې د میرمنو د قتل 2 پیښې ثبت شوې دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
کرا، تولا، رښتینی، باوري خبرونه ورکوي. ټویټر @VOA Diva، فیسبوک @VOA Diva.
د وایس اف امریکا جوړی جیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو، سهمې وری بیا زو افغانستان لوري ته په ختیځ ننګرهار ولایت کې په زندان کې یو ځینی شزینه ضابطه له شوزو څخه غواړي چې د هغې دند د پیغور نه بلکې ویاړ وګڼي. فوزیه چې د څلورو اولادونو مور ده، له کلونو راهیسې د ننګرهار په محبس کې یا زندان کې دنده ترسره کوي. د میرمن فوزیه په اړه نور خبرې د آشنا ټی وی په دې رپورت کې اورو.
د دیش کلنه فوزیه د ننګرهار زندان کې لومړنۍ خزینه ضابطه ده چې خپلوان خېلو ته د چوپړ په نیتی نظامی یونیفورم په تن کړي. هغه د دې اوسپنیزې دروازې په دننه کې د خزینه زندانیانو ساتنه او پالنه کوي. پوزیه په خزینه پولیسو کې دنده کول پیغور نه بلکې ویاړ غني، او دلیل دا ده چې کدی نه نو دا تشبه تر کوم دوام کوي. هغه وی تر ټولو ستړي ورځي هغه چې پیواز خزې د زندانیانو لیدو ته ورزي، ځکه نو پلټنه یوازې خزینه پولیسو کول شي. د پوزیه خبره ده چې د کورنۍ ډیر غړي نظامیان دي، ځکه نو دیم په دې برخه کې دندې کولو ته زړه خکړه.
خو نور خوستم زمان دغه پیغام ده چې مازر شي پولیس یا ډاکټر حاضر شي، خپل صداقت مسر زمو غوړې وظیفه اجرا کوي. وطن خدمت په ټولو په خو نور فرض ده به چې حاضر شي.
هغه وی غواړي خپل لورم د پولیسو پلیکو کې داخله کړي او په باور یې دا تشهیس کړي ده. پوزیه په خپل دنده کې د یېر احساس نه کوي، وایي دند ته په پوره ډاډ ورزي. د پوزیه لبرکته د ننګرهار زندان کې د خزینه پولیسو شمیره د پام وړ لړ شوې. خو د چارواکو په باور د غبر خلا په سیغختل کول غواړي.
د موږ سابقه دار پولیسو ته په پولیسو کې د پوزیه دا څه زار وزن چې را دلته موجود دي، د پوزیه راوستل او وخت هم چې دا کار کوي زحمت باسي. طبعا یو څوک چې قانون تطبیقي پزان باندې طبعا خلک به شکایتونه ته کې دا اصول دی حکومت د افغانستان ټول دا هغه څوک چې کار کوي بل استونز سره مخامخ کی پوزیه وخت هم چې خپل تفتلاش ډیر کوي.
د افغانستان په کچه د خزینه پولیسو برخه تر ډیره هدا خواره پاتې شوی، خو حکومت یې د غختلتیا په فکر کې ده. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
نو عزتمنو اوریدونکو، لیدونکو، یو بل راپور لرو د افغانستان څخه تاسو ته وړاندې کوو. د یوې افغانې جنۍ په لاس اخیستل شوی عکس د واشنگټن د سمیتسونین میوزیم معتبرې جایزې ته کاندید شوی چې افغان عکاس شګوفې الکوزی څه موده وړاندې د یو افغان ماشوم عکس اخیستی و چې په کابل کې یې هم د عکسونو سیالۍ ګټلې وه. په دې هکله د آشنا تلویزیون خبریال حکمت سروش یو راپور تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو.
یو وشت کلنه شګوپال کوزی چې له کندهاره ده، د عکاسۍ تر څنګ انځورګري هم کوي. هغه وایي چې په خپلو عکسونو کې د افغان ماشومانو ستونزې او ناخوالې راخلي. شګوپا وایي غواړي له دې لارې د نړیوالو پام هغه افغان ماشومانو ته راواړوي چې ښوونځي ته د تګ پر ځای درانه او سخت کارونه کوي.
یعنی زما اکثرا فوکس می ډیر پر ماشومان باندې دي، د دې خاطر چې دی یعنی د افغانستان راتلونکي دی او په دې خراب شرایط یا دې چې زمينه مسايده نه ده اوشتلم چې د جهانيانو توجه د ماشومان ته راوړم، او په دې خاطر ما د دې ماشوم چې پردیس جان نومې چې د کس می وخت دی می د ځان سره موزیم ته بوتلی، موزیم ته چې می ځان سره بیولې وو په غځي کې د پخوانی موټران چې څنګه چې تاسو ویني د ظاهر شاه او د امان الله خان موټر دی او د خپل او گردش د زمان شید.
شګوپال کوزی یو بلاګ هم لري چې هلته د افغان شزو او ماشومانو په اړه لیکنی کوي. هغه شیرونه هم لیکي. شګوپا وایي هله لري چې عکسونه د افغان ماشومانو په ژوند کې مثبت تغیر راولي.
دا کس چې ما خپل د مسابقه ته یوړی ام مسابقه کې اول څو او بیا هم خبر راته راورسید چې دا د سمیتسونین میوزیم کې اول مقام اخیستی دی. زما اصلا ټول فوکس د دې خاطر مې پر دا کوښنیانو باندې فوکس چې جلب توجه سي او د دې یعنی ژوند کې تغیرات راسي.
اته کلن پردیس چې شګوفې عکس اخیستی ل خپل کورنۍ سره تازه لکډوالی راستون سوی. هغه د کابل پر سړکونو موټر وینځي او وایي هله لري چې عکس به له ده سره مرسته وکړي چې ښوونځي ته ولاړ سي.
زه غواړم مکتب وایم، رسامي وکړم، زه غواړم پولیس شم.
شګوفال کوزی چې څو کتابونه هم چاپ سوي وایي هله لري چې عکسونه نړیوالې جایزې وګټي او له دې لارې د افغان ماشومانو او ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون، کابل.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه اوریدل
څنګه د خپل کار شروع او اوسه ودا هم دي. ټوئیټر @voa diva، فیسبوک voa diva.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو خطرمنه اوریدونکو له دې خبری خبرونه ورسته به تاسو ډیو ډاکټر خبرونه اوري او کوربه بوي نوشروان کلندر. کولی سي هم په د خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 001202205004 او 03. بل شمیره ده 0800005090. کډرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل ریپورت ولور د ساسو پام را ګرځو چې نن په ټوله نړۍ کې د مینی اوروازیا په اصطلاح ولنټاینز ډی منزل سوی ده. په افغانستان کې هم دغه ورځ منزل سوی ده او په کابل کې خلکو یو بل ته ډالۍ هم ورکړې دي. تفصیل راکوي منزه شهید په دې ریپورت کې.
د مینی د اظهار ورځ یا ولنټاینز ډی د افغانستان په کابل ښار کې ډیرو خلکو لمانځلې. که څه هم زیات شمیر کسان د دې ورځې سره آشنایي نه لري، خو هغه خلک چې دغه ورځ لمانځي وایي نور جګړو څخه ستړي دي. هغوی وایي په زړه کې د بمی چاودنو او ځانمرګې بریدونو ویره نور لري کول غواړي او د دغې ورځې په بهانې زړونو ته آرام ورکول غواړي. ویلا د ګلونو دکان ته راغلې چې خپل نامزاد یا چنغول ته د ګلونو غونچه واخلي.
اوس خاصم به نامزاد
د دې نکرار خر کې چیرته چې زړونه ډیر خفه دي، نو هم په دې بهانه خپل زړونه خوشالولو لپاره موږ دغه ورځ منځو.
که څه هم ډیر خلک د دغه ورځې د منځلو مخالفت کوي او د کلتور او دین سره په ټکر کې بلی، خو مینې دغه ټول سرحدونه مات کړي دي.
روز مشتریای مو زیات است دغه به خاطر
ننز موږ ګراکان خورا زیات دي. هر څوک خپل میرمنو ته ګلونه وړي او ځینې کسان خپل نامزادو ته ګلونه او ځینې نوري ډالۍ اخلي. په دې هله چې دا ورځ ټولو ته نیکمرغه وي، زه هم ټولو ته د مینې دروازې مبارکي وایم.
د ولنټاین د ورځې تاریخچه درېمې میلادي پیړۍ پورې رسی. په لرغونی روم کې د یو فرمان په ترڅ کې د سرتیرو ودونه منع کړل شول، خو د ولنټاین په نامه یو مذهبي مولا دغه پریکړه غیر عادلانه وګڼله او په پټه یې د سرتیرو نکاح وتړله. د وخت چارواکي ولنټاین د همدی عمله په مرګ باندې محکوم کړ. له همغې ورځې راهسې د فبروري د میاشتې 14 نیټه د ولنټاین د ورځې په نامه یاده او هر کال لمانځل کیږي.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو دغه راپور ولیدو چې په افغانستان کې د مینې د اظهار ورځ یا ولنټاینز ډے لمانځل شوې ده. همداشان په پاکستان کې هم خلکو هڅې کړې دي چې دغه ورځ ولمانځي، خو په داسې حال چې د پاکستان په اسلام آباد کې عالی محکمې پر دغه ورځ لمانځلو باندې بندیز هم لګولې دی. نور تفصیل یې څه دی؟ احسان محمد خان څخه په دې راپور کې اورو.
درنو اوریدونکو کتونکو، دا وخت د پیښور پوهنتون کې ولاړ یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن په نړۍ کې ویلنټاینز ډے یعنی د مینې ورځ مانځل کیږي. هر څوک په پاکستان کې یعنی د پاکستان سرخار اسلام آباد کې کوم اعلی عدالت ته یا های کورټ ته په هغه خارګوټی کې په ویلنټاینز ډے یا د مینی ورځ منځلو باندې بندیز پر ځای کړی دی، خو بیا هم د هیواد په بیالبیالو برخو کې او په دغه پوهنتون کې کوم کې چې ولاړ یم، په غټه کچه باندې خلک د توفو کوم ډالۍ چې چرته خرڅېږي په دغه مرکزونو کې راغونډي او د یو بل دپاره چاکلیټونه، ګلونه، کارډونه او دغه رنګې نورې ډالۍ اخلي. دا وخت چې دغلته کوم موجود لوستونکي دي، د دې سره خبره کوو چې د دغه ورځ په مناسبت راته خپل فکر څرګند کړي. جی، که تاسو راته ووایئ چې دغه ورځ چې کومه منځل کیږي، د مینې ورځ یعنی د ویلنټاین ورځ، تاسو په کومه طریقه باندې مانځئ؟
ویل، ټولو کې پہلا خو به زه تاسو دا ووایم چې دې ته ویلنټاینز ډے وایي، اور دا مونږ ډفرنټ طریقو سره ټولو خلکو خپل لغوي مرضی وي چې څوک کې څنګه سلیبریټ کوي. څوک چاکلیټس خلکو له یو بل لور کوي، فرینډز یو بل سره سلیبریټ کوي، څوک کارډز ورکي یو بل ته، مینی مینی گفٹس وي، خو بس خلک یو بل خوشحالولو دپاره بس یو بل ته گفٹ ورکي، وشز ورکي، ریډ فلاورز یو بل لور کوي. اور د دې نه علاوه وشز لکه ټولو کې غټ چي دي، لکه یو بل ته ویش کی چې هپی ویلنټاینز ډے، اور بس دا سیمونګه ټول مناوو.
پلا، تاسو ک پیغام زمنګ د کیمرې د لارې ورکول غواړی د دې ورځ په مناسبت باندې، هغه چاته چې چاته تاسو رسول غواړی سبا وایي؟
زبا ټولو ته جسوک دا ګوري، زبا ټولو ته ویم چې هپی ویلنټاینز ډے ډیر خلک کانسپټ غلط دی بارے کې. ضروری نه ده چې دا خلک غلط به دغه کې مناو کې، مونږه فرند سره مناولی شو، مونږ خپل فیملی سره مناولی شو، مونږ خپل کزنز تم ویش کولی شو. دا رس چې دا ډیر لوولی اور جولی رس دا، ټول ډیر په خپل چې چاته ویش کول غواړي، خو په مینی طریقې سره په وړو وړو گیفتونو ورکول لپاره اور ویش کول مطلب پکار دی. اور
اوریدونکو، دا نور په دې ځکه لستونکو هم ولاړ دي، د دینه پښتو چې ویلنټاینز ورځ دغه د مینی ورځ چې کوم منځل کیږي، په کومه طریقه باندې او منځله کتا سره ته وایي؟
زجی سار را پاسیدم نو ملګرو میسجونه کړیو، نو ډیر زیات خوشاله سم. او دا خو د پښتنو په خوره چې کم آلات روان دي، نو دغه سی ورځ مونږ تل منځل پکار دي، ځکه چې مونږ له نړۍ سره، له دنیا سره، د هر غوند د هر کم سوچ او فکر والا خلک یو، مونږ ته پکار دي چې دا ورځ ځکه منځو چې زمونږ مینه محبت زیات شي او خلکو ته د مینه پیغام ورکو، دی او پیس، دی او ښه زندګۍ، یو ښه طرف ته، یو ښه سوچ سره.
ډیره مننه. درنو اوریدونکو او کتونکو، تاسو واوریدل وکتل چې په پیښور پوهنتون کې د ویلنټاین ورځ یا دغه د مینی ورځ په کومه طریقه باندې منځل کیږي. هر څوک په اسلام آباد کې د هغه ښار تر ټولو لوی عدالت په دې بندیز پر ځای کړی دی. دغه لوستونکي وایي چې دغه د مینی ورځ ده او د مینی په اظهار باندې هیڅ قسمه پابندي یا بندیز چې دی دا جایز نه دی، نو ځکه دی دغه ډالۍ اخلي خپل د ملګرو دپاره او دغه ورځ مانځي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویژن، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. اوس هم زو د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې په مرکزی شهر کوټه کې په سرکاري روغتونونو کې نرسانو د نیمې ورځې د کار بندیز اعلان کړی دی او غوښتنه کوي چې د دوی تنخواګانې دي ورزیاتې کړل سي او د دوی د ملازمت چې کومه اډانه ده یا سټرکچر دی هغه کې دي بدلون وسي. تفصیل حمید سمسور په دې ویډیو رپورټ کې راکوي.
دا د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې د سرکاري روغتونونو نرسې دي چې په احتجاجي لاریون کې برخه اخلي. دوی د کوټه ښار د سنډیمن هسپتال څخه دغه احتجاج پیل کړي. بیا د کوټ ښار پر جنا سړک، عدالت روډ او د کنداري بازار پر لاره باندې هم احتجاجي نارې وهلې. د نرسو د اتحادیې د کمیټې مشر وویل چې د طب په څانګه کې چې یوه ډاکټرانو او نورو کارکوونکو ته کومې اسانتیاوې ورکول کېږي، موږ هم د هغه غوښتنه کوو. بیا یې د کوټې د مطبوعاتو کالم مخې ته احتجاجي غونډه وکړله.
تو مارننگ میں ہم لوگوں نے اسٹرائک شروع کی ہے، تو ان شاء اللہ ہم لوگ سی ایم ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے، ہم لوگ ادھر سے اٹھیں گے نہیں جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوں گے.
نن خموج د سہار پر وقت باندې کار بندی سپیل کړی دی. کچیری ولوی بادار ته منظور والا مجبہ د اعلی وزیر د کور مخ ته هم احتجاج ناسته کو. تر هغه پوری بنځو چې تر څو پوری حکومت زموږ غوښتنې نوې منلی. په دغه احتجاج کې یوې بلې نرس بیا وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون ته وویل چې د بلوچستان په مختلف اسپیتالونو کې نرسې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، خو حکومتي چارواکي د دوی د مشکلاتو په اوارولو کې هیڅ ډول عملی ګام نه اخلي. هم له دغه کبله نن موږ پر احتجاج باندې مجبوره سوي یو. په روغتونونو کې د ناروغو خلکو د خدمت پر ځای پر سڑکونو باندې احتجاج کوو.
کانٹیکٹ ہوتا ہے ہماری نرسز کا ہوتا ہے پیشنٹس کے ساتھ، اور وہ ایچ سی وی میں، کانگو وائرس میں اور ایچ بی ہیپاٹائٹس میں وہ مبتلا ہو جاتی ہیں. اور جو
مش د نرس لہغ ناروغ سره مخامخ یو، چاغه په ایڈز، کانگو وائرس او په تور جڑی باندې اختوی، و مشتدی لدغ ناروغی زخه د ژغورنی لپاره ضروری تو کرا کول سی. په احتجاج کې برخوالو نرسو دا غوښتنه هم وکړله چې د دوی له ودونو وروسته دلته په ښارونو کې د دوی د استوګنې لپاره ځای نه وي، حکومت یې هم موږ ته استوګن ځای را جوړ کړي. د بلوچستان د سرکاري هسپتالونو نرسو دا خبره هم وکړله چې د دوی د ملازمت د سرویس سټرکچر کې دې هم بدلون وشي. هغه دا دی چې کومې مشرې نرسې په ګریډ شپاړس کې ولګول سي، بیا دیرش یا پنځه دیرش کاله وروسته هم په هغه شپاړسم ګریډ کې د دوی ملازمت پای ته ورسېږي. د نرسو اکشن کمیټې د بلوچستان له حکومت څخه غوښتنه وکړله کچیرې په سملاسي ډول د دوی غوښتنې نه ومنل سي نو دوی به خپل احتجاج نور هم جدي کړي. په ټولو سرکاري هسپتالونو کې به له کارکوونکو څخه ډډه وکړي. اوس د دوی احتجاج تر نیمې ورځې پورې محدود دی. یوازې په بیړنیز مرکز کې د ماشومانو د زیږیدلو او په آپریشن تھیټر کې دوی خپل خدمات ترسره کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیواری جو ټلویزیون، پاټان.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
گرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د خبرونې په دې ځای کې زو او مطبوعاتو ته کتنه کړې د زموږ همکار مختار خلیل په ګډه به سره وګورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخیستې ده.
تیره میاش پاکستان کې د سوشل میډیا پنځه بلاګران نامعلومه خلکو اوچت کړي وو، خو په دوی کې د یو نه سیوا نور څلور تنان هم هغه شان په عجیبه ډول پریښودی شوي دي لکه څنګه چې اوچت کړی شوي وو. ځکه چې خپلو کورونو ته د راتلو وروستو دغه کسان ځان سره د شوو پیښو په باب لا بالکل چپ دي. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د دغو غایب کړی شوو کسانو په حق له یو تفصیلي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی چې غایب کړی شوي بلاګران آیا د پاکستان خفیه ادارو اوچت کړي وو. د مضمون په شروع کې لیکلې شوې دي چې پریښودې شوو کسانو کې یو تن دا وخت په هالینډ کې دی. د تیره هفته خپل یو بیان کې ویلي دي چې دی دومره ویرېدلی دی چې آئنده به چرې هم پاکستان ته لاړ نه شي. اخبار لیکي چې د دغو کسانو په راپرېښودو اگر که عوامي غم غوسه لږه سړه شوې ده، خو دې واقعې د خفیه ادارو د بې قابو کردار په هکله ډېر سوالونه راپورته کړي دي. د پاکستان په خفیه ادارو د ډېرې مودې نه دا الزامونه لګولی کېږي چې دوی په زور د خپل مطلب خلک اوچتوي. په دوی کې زیاتره د ملک یا حکومت نه فریادي او خفه خلک وي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن وینا ده چې تر اوسه پورې 3,500 خلک په زور اوچت کړی شوي او غایب کړی شوي دي. د پاکستان د حکومت یو سخت ناقد پرویز هود بای وایي چې د بلاګونو او د دوی د لیکوالانو د معلومولو کار ډېر کړکېچن دی، او دا صرف د پاکستان خفیه ادارې معلومولی شي، ځکه چې دوی سره د نامعلومه انټرنیټ پوسټرو د معلومولو خصوصي ساینسي اوزار موجود دي. اخبار لیکي چې دې واقعاتو د توهین رسالت په لړ کې هغه بې بنیاده تورونه هم راښکاره کړي دي، کومو چې دا وخت پاکستان کې د آزاد خیالو او د اسلام پسندو خلکو ترمنځ روان جنگ کې یو خطرناک شکل اختیار کړی دی. اگر که د پیغمبر اسلام او د دین اسلام په حق لسپکې خبرې د پاکستان په اکثریتي خلکو ډېرې بدې لګي، خو د بلاګرانو په غایبولو هم ډېر خلک دلګیر او خفه دي، او د ولسي حقونو ډلو پې احتجاج کړی دی هر کله چې د امریکې او د برطانیې حکومتونو پې فکرمنده ښکاره کړي دي. واشنگټن پوسټ د سینیټر فرت الله بابر د خولې لیکلي دي، اسې خو په ښکاره زموږ پرېس ډېر آزاد ښکاري او په دې کې د کوټلي انصاف غږونه هم کېږي، خو ورسره ورسره په دې معاملو کې ویرې ترهې هم شته دی او د سینسرشپ لګېدو خطرې هم، ځکه چې ریاست کله یو عمل د قومي سلامتیا یا د مذهب خلاف وګڼي نو دغلته بیا د تحریر او تقریر آزادي ختمه شي. اخبار لیکي چې د پاکستان سرکاري چارواکو د غایب کړی شوو خلکو په باره کې د لا علمی څرګندونه کړې ده. د کورنو چارو وزیر چودري نثار تیره میاشت پارلیمان کې ویلي دي چې د خلکو غایبول د دوی د حکومت پالیسي نه ده. د په دغه موقع پارلیمان ته دا هم وی چې دی به ډېر زر په دې معامله د خفیه ادارو چارواکو سره خبرې کوي. د چودري نثار علي خان د دې بیان نه څو ورځې وروسته د پاکستان د فوز ستر ویان اخبارواله ته وویل چې د بلاګرانو په اوچتولو کې د فوز هیڅ لاس نشته. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د پاکستان ستر عدالت یعنی سپریم کورټ د بغض او د کینې نه د ډکو تقریرونو د مخنیوي د خپلو کوششونو په لړ کې تیره هفته په یو ټلویزیون د لیاقت شو د بندولو د پیمرا فیصله په ځای ساتلې ده. پیمرا خپلو معلوماتو کې په دې نتیجه رسېدلې وه چې لیاقت په خپله شو کې په سو سو واري په ځینو صحافیانو او د بشري حقونو په مرستیالانو د ملک دشمنه او د اسلام دشمنه تورونه لګولي وو، او دا قسمه خبرې یقینا چې د خلکو شر شدت ته راپارول دي.
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمنو اوریدونکو یو بیا یادونه درته وکړو چې له دې خبري خپرونې وروسته به تاسو ډیوه ډاکټر خپرونه اوري کوربه به وي نوشروان کلندر. د ټلیفون له لارې په اړونده موضوع باندې تاسو پوښتنې کولی سئ. د نن ورځې موضوع ده د جوړونو درد. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-03 بله شمیره ده 0800-00-09-00. اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ستاسو پام راګرځو چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دي چې مرکزي حکومت ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو لپاره دي د کامی وسیلو شریکه پانګه یا NFCA وارډ کې ونډه ورکړي. پرویز خټک ویلي دي چې له دې وړاندې مرکزي حکومت د ګلګت بلتستان د جمو کشمیر او د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د امنیت ساتنې د پروژو لپاره هم 3% زیاتوالی غوښتنه کړې وه. په دې باب د هغه ایالت دریت سده د ټول حال اورو د حمیدالله په دې رپورټ کې.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت ورته خواست کړی دی چې د کامی وسیلو په شریکه پنګه یعنی NFCA وارډ کې اوس یوازې د قبایلي سیمو دپاره د فنډونو ځانګړتیا ومني. وړاندې مرکزی حکومت دغه غوښتنه د ګلګت بلتستان، آزاد جمو کشمیر او د سی پی ایک د پروژو د امنیت دپاره 3% زیاتوالی غوښتله.
هغې کې لانجه دراله چې دوی داسې روکو چې مونږ ته به 3% راکوي صوبو نه، چې هغې کې به دغه کشمیر ته به هم ورکوو، ګلګت ته به هم ورکوو، سکیورټی ته مور کو نو مور ته چې دا خو تاسو حساب دی سی و جنہ تاسو شیر غستو نو چې تاسو خپل حساب پرې دی نو غشیر مر سره پرې دی کوم لیکن خپل جګړه مو چوری چې مونږ په کشمیر حساب تاسو ولې درکو دی خپل صوبې سینا قانونن دی مونږ حساب 57% نه غي نشي ختمول چې کله پورې مونږ غوړ او مونږ گلګت ته ولې خپل حساب ورکو نو په دې باندې غشیر وکاو دی اوس یې ګریشول ما ته بل میسج اسو چې او ټیک فاټه ومنه ما فاټه ما سره حساب وکړه چې دی باندې تاسو غستل تا خپل شیر پرې دکنه مغي باندې فاینل لګیایو جګړم په دې چولې نو ادروایز خو موږ ور سره دغه باندې پیسو باندې لانجه نو هغه پیسو بم کلیر شي ځکه اوس یو منل او زیات مونږ دا ویل چې دا تاسو حساب نو خپل شیر کې راکې واپس راکې
خو پر وس خټک دا اون ویل چې ګنې نورې صوبې هم د قبایلی سیمې د برخې په ځانګړتیا موافق دي او کنه او یا مرکزی حکومت دا غوښتنه د پنجاب سند او بلوچستان نه هم کړې ده څو ورځې وړاندې د ډیو ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا د معاش وزیر مظفر سید ویلی وو تمامې صوبې د قبایلی سیمې گلګت بلتستان او آزاد جموں کشمیر د پاره په مرکز کې خپل برخې کمول نه غواړي
من زمو خپل دغه دا دی چې عین مطابق به فیصله کوم او نیکسټ به بیا فیصله کوم چې کپاټه په صوبې خیبر پښتونخوا کې مرچ شو او دلته رااله په ان اف سی کې سند حکومت پنجاب خیبر پښتونخوا ایون بلوچستان دې ته تیار نه دي موږ خپل خبرې هم شوې دي لکه زمونږ انډرستانډینګ ډیولپ شوی هم دی او مزید په دې کې زمونږ روابط جاری
خود فاټا د اصلاحاتو او د پښتونخوا سره د شریکولو د معاملې د کابینې د ورستی اجلاس نه د وستلو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف د فاټا د اصلاحاتو په حق کې بیانونه او اوس د مرکزی حکومت لخوا د صوبونه د فاټا د اصلاحاتو د پاره برخه غوښتل ډاډه کوونکي پرمختګونه دي او دا ځکه چې د وړاندې نه د اصلاحاتو او مرجر په لاره کې یو لوی خنډ د پکار فنډونو د مرکز نه راوستل ګڼل کېدل او د سیفران سیکرټري ارباب محمد شهزاد د کابینې د وروستۍ غونډې نه وړاندې ډیو ریډیو ته ویلي وو
فاینانسل وا مسله هو پکې داسې ده چې هغه موږ چې کوم 3% کمیټه ریکمند کړي د اف سی نه نو هغه کې او هغه په کنسنسس باندې وکی 3% مینز اباوت 90 بلین روپیا کنه انولی سلور لا پرومیسز او فینل ګورنمنت بای ګریکی کې دی باندې نو هغه باندې لیک ډیر ریزرویشنز د خلکو شته کنه د صبح شته خو امید دی چې هغه زما خو دا خیال چې امید دی چې هغه به سو فیصله به پاري
د دې بیانونو او پرمختګونو وروسته د اصلاح خوخو سیاسي ډلو او مدني حلقو او سټولې تمه د کابینې د روانې غونډې نه دي خو مرکزی حکومت لا تر اوسه د غونډې وخت نه دی اعلان کړی حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي وګ ورته ونیسي هر ماقام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او کډر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو چې په پاکستان کې د لوی لارو وزارت ویلي دی چې په کوهاټ ټونل کې به د تیلو د ټانکرانو تګ راتګ بند وي او وایي چې د ګامي د امنیت له عمله اخستې دي او په دې خبره باندې به عمل د 28 فبراير څخه کیږي ابراهيم شنوار ور باندې نور تفصیل راکوي
په اسلام آباد کې د نېشنل های وی اتارټي لخوا خبر شوی یو اعلان لمخه د نیمه کبالي سیمې در ادم خیل او د خیبر پښتونخوا جنوبی خار کوهار ترمنځ جوړ کړی شوی د 2 کیلومتر نه اوږد سورنګ یا ټنل د لیارې به د رواني میاشتې 13 نیټې نه پس د پېټرول او ډیزل نه ډکو ګاډلو د تلو لاتلو اجازه نشي ورکولای د ان ایچ ای لخوا د تیلو ډیلرانو او د ټینکرو مالکانو لور کړی شوی نوټس کې دغه دریس پل کړی شوی چې د ټنل دننه د امکاني اور لګیدو یا په دغه تیلو نه ډکو ګاډو د ترهګری برید لیارې دغه بندیز لګولای د خپل ادارې لخوا شوی دغه اعلان په حق له کوهار کې د ان ایچ ای اپریشن منیجر جمشید خان ڈیو ریڈیو ته اویل
ابا نری مولیدی دے پارا وچ اینی ٹائم مطلب چ خدا نہ خاص جی چینل کے اور اول لگی دیو شو نہ دا بیا دا اور چ کوم دے گنے ایک کال کے بیا کوم مقابل کال نہیں شو بچے ا پٹرول شو ڈیزل شو دا نور سے چ کوم شو نہ جی کا اور لگی اگے چ مطلب چ بیا مو کبو وچ دا تقریبا پونے 2 کلومیٹر دے گا نا بیا دا نہ سو کلے نے شو کوارے چ ٹوک لگے وی ا پٹرول بو جی باہر ٹنل نا پٹرول بو اور وی بیا چ کوم دے گنا دا اور چ کوم دے پتہ نہیں سے سمرا میکس ہو گیا دا چ کوم نے کبو کی پٹرول ختم شی الگ ہو گی ادروائز اور دی طرح ٹول ڈیمیج دا سمرا ٹنل دے دا بو ڈیمیج بالکل کمپلیٹلی دو ختم شی
جمشید خان زیاده کړه چې د جاپان حکومت په مرسته جوړ شوی د ټنل د تیارېدو په وخت هم جاپانی جوړونکو کمپنۍ ډېر په سختۍ سره د دغه ټنل د لیارې د تیلو، ګیس سلینډرو او حتی د ماچس ډبو وړلو راوړلو اجازه نه ورکولو کلک تاکید کړی و او تر ډېرې مودې پورې دغه بندیز پر ځای و. خو اوس د تیرې څه مودې راهیسې د تیلو ډیلرانو او ترانسپورټرانو په غوښتنه هغوی له اول له ماښام نه تر سهار وختي او وروستو د ورځې په مهال هم د ټنل استعمالولو اجازه ورکړی شوې وه. خو چې اوس دغه بندیز بیا ولګولی شو نو په کوهاټ کې د تیلو یو ډیلر سلمان اپریدی د دغه بندیز له وجې دوی ته راپېښېدونکو مشکلاتو په هکله داسې وویل. د ټینکرو ډرایورانو په وینا د کوتل غرګ تیر شوی دغه سړک حالت ډیر ښه نه دی او دغلته نوی جوړ شوی نیشنل هایوی په پرتله دغه سړک تنگ هم دی. په کومه چې یو وخت د دوه غټو ګاډو تیرېدل هم مشکل ای. خو د ترانسپورټرانو د دغه دریز باوجود یو ځل بیا دغه بندیز اعلان کړی شوی. سرګند دی چې په کال 2008 او وروستو په 2011 کې په دغه ټنل د ترهګرۍ بریدونو له وجې دغلته نه هر قسمه د ګاډو تګ راتګ متاثره شوی و. خو اوس په نږدې وختونو کې دغه ټنل د دغه قسمه پیښو نه محفوظ ساتلی شوی او ورسره څو کاله وړاندې د دغه ټنل جوړېدو په وخت حکومت بیا بیا دا هیله او ژمنه هم څرګنده کړې وه چې د سند او پنجاب صوبو سره د خیبر پښتونخوا صوبې کاروباري رفت آمد کې توندوالي او اسانتیاو سره سره به د کراچۍ نه تر تورخم لوی سړک د لیارې به افغانستان سره په تجارت کې به هم نور اضافه وشي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، په پاکستان لاهور ښار کې چې پرون کوم ځانمرګي برید شوی و پکې 14 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان وو. د دغې په غبرګون کې نن د لاهور په ښار کې درملتونونه هم تړل شوي وو او احتجاجونه هم د دې په سر شوي دي. ریاض حسین تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په شان په مردان دله کې هم د دوایانو دوکانونه بند وو او دوی د مردان دله پریس کلب په وړاندې احتجاجونه هم وکړل. دوی کتبي او بینرونه اوچت کړي وو چې ور باندې د ترهګرۍ په ضد نارې هم درج وې. وینا کوونکو په حکومت باندې هم سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې حکومت خلکو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه سره مخ دی. سیڑنی وائی چی دتیرو سو ورځو راهسی په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې اضافه مخې ته راځي چې لکبلې یو ځل بیا په خلکو کې د تشویش یو لړۍ هم خوره شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي چارواکو له طرفه د لاهور بمی چاودنې نه وروسته د امنیت چوکۍ هم سخت کړې شوې ده او زیاتره په سرکاري ودانو، سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو او د صوبې په دننه او بهرني لارو باندې د امنیتي چارواکو یو ګڼ تعداد هم لګولې شوې ده. د احتجاج په وخت د مردان دلی د کیمستانو او دوایانو د دکاندارانو د تنظیم غړي پرویز بابو ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې هغوی د پنجاب صوبې د حملې نه وروسته د ځپلې شوې خلکو سره د یووالي اظهار کوي او د هغوی په غم کې هم پوره پوره شریک دي.
اسمبلی مخته خپل پرمن احتجاج ریکارڈ کو کشپ کې شو. زموږ ډی ای جی صاحب او ایس ایس پی صاحب او زموږ کیمست برادرې عہدیدار عام کسان پکې شهیدان شو، زخمیان شو. مونږ اغي سرنن دا د یک جهته د پارا نن مونږ دلته خپل احتجاج ریکارڈ کو او نن زموږ مردان ټول کیمست برادری دا بندوا مونږ وی چې ترسو پورې مونږ خپل احتجاج د پریس کلب مخته ریکارڈ کړی نه دی. ټول کیمست برادرې با دا دکانونه بندي.
یاد دی چې د وړاندې نه په پاکستان کې د وزارت داخله له طرفه صوبو ته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هدایات ورکړل شوې دي او په ټول هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو خبرداري هم جاری کړې شوې ده. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د دیوه راډیو خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. د دې وروسته به بله خپرونه پیلیږي. تاسو کولی شئ چې پکې ګډون هم وکړئ. د دې خپرونې قربانه وو زه منزه شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ او د دې ترڅنګ د دې خپرونې پروډوسر او زموږ همکار صداقت جان او د انجینرانو څخه هم ډیره زیاته مننه کوو چې تخنیکي اړخ ته زموږ سره مرسته کړې ده. تر بلې خپرونې پرې چې بیا راځو او ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.